د نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دلوي د میاشتې پر نهه ویشتمه نیټه په نازیانو ولسوالۍ کې یو نوي کیلوګرامه چارس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول شي د استوګنې په یو کور کې ساتل شوی ول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. امنیتي ادارو د نشي موادو د قاچاقو په تور 50 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه 50 کسان د نشي موادو د نهه دېرش قضیو په تړاو له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رانوالۍ ته معرفي کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې داسې خلک هم شته چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې نشي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول.
او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سنولا روحاني ازادۍ راډیو وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په فیض آباد ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 14 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. په یو موټر کې پټ کړای شوي او په پام کې و چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. د دې موادو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېده. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د سیړنې او ارزونې اداره وایي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري.
په تاسف سره دا سکتورونه چې دي که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیايي سکتورونه هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ ولایت بزګرو اوس د کوکنارو پر ځای میولرونکو باغونو ته مخه کړې ده.
مخکې دا ځمکه چې کمی وی صاحب ته دی باندې کوکنار کرل کېدل پیلند فاره منګه په دې کې باغونه کو صاحب د شلتالانو باغونه د مالټو باغونه د نارنجانو باغونه.
دا چې د نشي موادو ډیر استعمال معتادینو ته څه زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مریض تنفس خراب شي کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي چې بلند د اکسیجن کم شو د چانس د مرګ ډیر دی.
د شبانې په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی مې له کور څخه وشړلم.
ترخی خطرې ډیر لرم په دې چې ما اولادونه ډیر خوار زارو هغه بوګي او تګي بو هر څه ته به ضرورت لرول ما بنو شو ورته کولای چې پیدا کوم. دا ترخی خطرې مې ډیر دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
سړیا ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قاریږي هیله دې ډیره شوې ده. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
اوس خبرونه په افغانستان کې د نشي موادو په برخه کې د کارکونکو ادارو ترمنځ د همغږۍ په نشټوالي پیل کوو. د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې راپور ښیي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشي موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې رئیس اورځلا نعمت وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همغږي نشټوالي د مبارزه ناکامه کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د مسؤولو ادارو ترمنځ د همغږي نشټوالی نه مني او وایي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشي موادو د مبارزې وزارت ادغام همغږي نور هم غختلې کړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د تیرو شلو کلونو پالیسۍ او پروګرامونه ارزولي. دا اداره وایي چې د افغان دولت د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږي او ګډ هدف نشټوالي له نشي موادو سره مبارزه ناکامه کړې ده. د دې ادارې په تازه تحلیلي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې هدف مشخص نه دی او مسؤولو ادارو له همغږي پرته فعالیت کړی دی. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورځلا نعمت ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنه ښیي چې د افغان دولت حقوقي او پالیسي څنګه ګډ کار او همغږي ته اړتیا لري.
زمونږ د تحلیل په اساس په دغه راپور کې د موضوع ته اشاره شوې ده. هغه داسې یو حالت دی چې هر کوم دغه سکتورونه چې دي که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیايي سکتورونه هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي. هدف هم دغه دی چې په پالیسي کچه دغلته باید یو همغږي په دې برخه کې پیدا شي.
پا په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان دولت پیچلی اداري جوړښت او د مرسته کوونکو هیوادونو ستراتیژیکي او متضادې ګټې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزه ناکامه شي. د دې ادارې تحلیل دا هم ښیي چې د افغان دولت ادارې لا هم ندی توانیدلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ګټې وساتي. خو د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې د همغږۍ نشټوالی نه مني. د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له دوو کلونو راهیسه کله چې له نشئی موادو سره د مبارزې مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی، د مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په موجودیت کې همغږي کمزوري سوې وه، خو کله چې دا وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای سو نو همغږي پیاوړې سوه. اوس د متعدینو درملنه د عامې روغتیا وزارت او د بدیلو کښتونو مسؤلیت د زراعت وزارت ته سپارل سوی دی. د دې ادارو ترمنځ د همغږۍ مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت پر غاړه ده. دوه کاله کېږي چې همغږي ټینګه سوې او د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ له نشئی موادو سره مبارزه ګړندۍ سوې ده.
له نشئی موادو سره د مبارزې په پالیسۍ کې د همغږۍ د نشټوالي اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې نوې پالیسۍ بشپړه کړې، چې د دې وزارت د چارواکو په خبره د پالیسۍ په دې طرحه کې د ټولو اړوندو 25 دولتي ادارو نظرونه او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کونړ ولایت بزګرو د کوکنارو پر ځای د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په کونړ کې بزګرو د کوکنارو د کښتونو پر ځای میوه لرونکي ونې کړي. د کونړ ولایت ځینې بزګر وایي چې په خوایې او بلې وی ځکه به کوکنار کړل، خو اوس چې د کونړ لسین څخه د مریض برېښنا پر مټ اوبر راکاږي، د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
شپېته کلن میراجان بیلچا پلاس کې نیولې او د مالټو باغ اوبه کوي. د هغه باغ د کونړ مرکز سدآباد ته مخامخ جنوب لور ته د مرور ولسوالۍ په لاهور ډاک کې دی. میراجان وایي ځمکه یې د کونړ سیند څخه شاوخوا 10 متره لوړه ده، خو پخوا یې اوبه نه درلودې، نو مجبور و چې داسې څه پرې وکړي چې لږې اوبه وغواړي. نو په همدې اساس د کوکنارو کرکیله کوله. اوس چې للمي ځمکه د لمریزې برېښنا پر مټ د سیند له اوبو خړوبېږي، نو دوی هم د کوکنارو پر ځای پکې د مالټو، لیموانو او د نورو میوو باغونه کرلې دي چې ګټه یې د کوکنارو په پرتله څو ځله زیاته ده.
اوس هم باغونو ته مخه کړل ده، باغ سم شوق دی. دا باغ چې کوم دی، دا 10 جری په ځمکه ده، دوی سیمانډه ده، درې مېسه دغه دی، لیمبو دی. مونږ داسې غواړو چې داسې وکړو چې انسانانو ته ضرر ونه رسیږي. او کوکنار داسې نشئی موادو هغه سره ځوانان هم خرابېدل، نورو انسانانو ته هم ضرر رسېده. نو په هغه خاطر موږ باغونه کړل او هغو ته هم رسخت ورکړ، نور یې نه کړو.
دا یوازې میراجان نه دی چې په خپل ځمکه نور کوکنار نه کری، بلکې د هغه په څیر ډیر کسان شته چې د کوکنارو خه بدیل پیدا کړي او د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو 15 کلن سید اسحاق د شفتالانو په ګلشوی باغ کې امسا پلاس چکر وهي. د شفتالانو هر بوټی ته یو شیبه ولاړ وي او د شاتو مچۍ سیل کوي چې انسانانو ته د ګټې رسولو او شاتو برابرولو لپاره له ګلانو راتاوي دي. سید اسحاق راته وویل
مخکې دا ځمکې چې کومې وي صاحب، په دې باندې به کوکنار کرل کېدل. پیلند فاره مونږ په دې کې باغونه کوو صاحب، د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه. دا اوسه کالم په دې ساحو کې ټولو کې داسې یو رقم ټماټر شوی چې هر دیقان ته 10 لک روپۍ برابرې کړي دي.
په کوکنار کې حکومتي مسولین وایي دوی دیقانانو ته د باغونو د ګټو او د کوکنارو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی ترڅنګ بزګرانو سره د سلګونو باغونو په جوړولو کې مرسته هم کړې ده. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
د کرنې ریاست په هلو ځلو باندې چې د لوړ عاید لرونکو نباتات دلته رواج کړي دي، باغونه رواج کړي دي، دلته سبزیجات ګرین هاوسونه دغه رواج کړي دي، نو د کوکنارو کرکیله تقریبا صفر ته نږدې شوې ده. ان شاء الله امیدوار استو کو زمونږ د ترویجی پروګرامونه هم داسې روانې ډېر زر به صفر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلکو د کوکنارو کرکیله ته نه ویلي او په ځای د بیلابیلو میوه باغونه جوړ کړی چې اوس هم د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو کرکیله او د افیمو سوداګري دوام لري. د خلکو په خبره چې له همدی افیمو پودر جوړیږي چې بهرنۍ هیوادونو ته د قاچا کولو ترڅنګ په هیواد کې دننه شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشئی توکو روږدي دي او د غشمیره د هر ورځ په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده.
آیا پوهیدل است چې د هیروینو او هیڅ کول مو د بدن وینه کموي؟ په دې اړه به د ډاکټر نقیب الله اباب خبرې واورو.
په مجموع کې ټول هغه منشیات او مخدره مواد چې دوی استفاده کوي کولای شي چې انسان وجود په یو قسم نه یو قسم باندې متضرر کړي او مساعد کړي امراض لپاره. زرق د هیروین استفاده، د میت امفیتامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خون کړي، مامدارنګه قلبی امراض ورته پیدا کړي.
آیا په هیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره فصل 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د مرکه وار دی. طبی ډاکټران وایي چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوورډوز د معتادینو د مړینې سبب کیږي. دا چې د نشئی موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي، یو معتاد څه وخت ډیر نشئی مواد استعمالوي، او د نشئی موادو له ډیر استعمال څخه د راپیدا شوي ستونزو پر مهال معتادین او د هغوی دوستان څه وکړي، په دې اړه مې له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوورډوز څه ته وایي.
اووردوز یو یونانی کلمه ده چې اوور یعنی ډیر، دوز یعنی هغه اندازه او مقدار ده. کله چې یو شخص دغه د حد نورمال دی وجود نه ډیر مواد استفاده کی، هغه اووردوز کیږي. دغه شعور مختل کی، دغه شناخت مختل کی، دغه قضاوت مختل کی، دغه حالت ته اووردوز.
یو معتاد څه وخت ډیر نشه یي مواد استعمالوي؟
کله چې د مواد مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثر مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولی، دغه مواد جګی اووردوز کیږي. کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار ورته معلوم نه وي، اووردوز ته کاندید. یو نفر نوې مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ورته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ته، یا یو معتاد تداوی شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کوي. یا کله چې نشه یي مواد ورته معلوم نه وي، دغه عواملو فکتورونه دي چې اووردوز لپاره معتاد کاندید ده.
د نشه یي موادو ډیر استعمال کوم زیانونه لري؟
اووردوز اول شکر چیږي تنفسي سیستم په دماغ کې، چې دا انحطاط سره موجود کی او دا مختلفي مریض تنفس خراب شي. کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بیلانس د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د نشي موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟
مخدره مواد مختلف انواع لري، مختلف سنپونه لري، د نښې نښانې د هر یو فرق کی. د تریاکو او هغه مواد چې تریاکو نه جوړیږي، اې د اووردوز علایم فرق. مثلا که چیرې یو مریض د کلینیکي لنګان وګوري، اول د سترګې حداقې چې دي یا تور د سترګو تور چورته وي، دا د نورمال حالک نه سلور 15 چنده وړکې کیږي. بل میټم فټامین کوسی نومې شیشه ده، دا به دغه برعکس ده، دغه د سترګې حداقه یا د سترګې تورواله 3 چنده سلور چنده غټیږي. چر سو اردوس حزیان او برسام ورته پیدا کی، یعنی ډیلیژن او لیژن د رواني تکلیفونو د ورته پیدا کی، په دې کې لاند وخت لیونتو ورته مستر عزیز. بل په مجموع کې مشترک دي، مثلا رنگ زیړ کیږي، د خلینه زیک قف مستر عزیز.
د نشه یي موادو د ډیر استعمال پر مهال باید خپل یو معتاد څوکړي چې لمر څخه بچ شي.
اولین شی چې باید هغه خپل ملګری یا پکور کې آزاد فامیلی دا باید به خبر کې چې ما نه دغه څه وسو شوې د مقدار د مواد نه زیات شوې خطر په لور روانې مې. بل څوک چې مواد مخدر دی خولې د ازمي سیستم در نه اخلي او اولیه کومکونه موجود نه ورسره، نو دا په هر سمي حالت کې د اولیه کومک دی چې په هر کور کې مالګه شته، مالګه نیم ګلاس دی واخلي او په هغه کې مایع د ګټ کې وده خوري کله چې استفاده وکړو، چون هغه ډېر غلظت سره مالګه ده هغه میده نه جذبوي، هغه څه چې میده کړی ټول کانګه کوي او بیرون ځي استفراق کوي، دغه د ډېر جذب د موادو نه جلوګیری کوي.
که یو معتاد د اوردوز حالت ته تللی وي، ملګري او دوستان یې څه مرسته ورسره کولی شي؟
که چیرې په فامیل کې نو فامیل آزاد فامیل باید ورسره کومک وکړي او نږدې صحي مرکز ته باید ولیږي. په دغه لاره کې هم چې نږدې صحي مرکز ته ځي، چون د کوما حالت دی، کانګې کوي، مریض تنفسي سیستم بندیږي، یعنی هغه افرازات چې مثلا په خوله کې په تنفسي سیستم کې بندیږي، کوشش کوي هغه د کوما پوزیشن ورته ورکړي. په یو اړخ سره مریض اوړي او دغه سره چې د شاته هغه کوي، دغه تقریبا 70% کومک کوي اکسیجن واخلي.
ل اوردوز یا د نشي موادو لزيات استعمال څخه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
متاد باید کوشش وکړي چې همیشه مواد کم کی، که یو ګرام دوز د لږ زره هغه نه کم کی استفاده وکړي. بل لارې چې کله چې د دوز زیاتې په دې کې ډېر دقیق اوسي، چې نه دوز د زیات نشي، کچېرې مثلا یو نفر درې میاشتې یو ګرام د موادو مخدر استفاده کوي، بله درې میاشت هغه کوم شی خوشحالي چې دغه توقع د هغه ورته نه برابرده کیږي، دوز د مواد یا مقدار د مواد زیاتوي. په دغه زیاتوالي کې باید کوشش وکړي چې دا زیات استفاده نه کړي، که نه د اوردوز کې یو بالاخره ژوند ته خطر دی. کله چې د شکل د مواد ته تغییر ورکوي، مثلا یو شخص دود کوي، مواد مخدر زرق تیاروي، په دغه حالت کې باید مطمئن اوسي چې دغه دوز د مواد ورته زیات نه شي او دا کومه حل نه شي. بل کله چې اول دفعه مواد استفاده کوي، کوشش وکړي ډیر ټیټ دوز نه دا شروع کړي چې دا ورته زیانبار ده او مواد ته ځي. بل یو شخص چې تداوي شي او بیا دا ریلپس شي، په دغه حالت کې چرز دی وردوز باید ډیر دقیق اوسي، اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کوي ډیر ټیټ دی، یعنی په هر حالت کې دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، کنه وردوز ته ځي، کومه ته ځي او د ژوند خطر ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1216 نیمه منځنۍ سپوخ خبريږي او اوس ته خاطري ورده د پکتیا ولایت شبانه وای. کله چې معتاد سوانو خسرګنی یله میړه سره یو ځای لکور څخه وشړل او اړیکی یې ورسره پرې کړې، دا چې احتیاط شبانه نور لڅ ډول ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه زمو همکار ته کیسه کړې ده.
خاله زوی مې وکړو، اول نه دواړه راځي نو د واده ته، بیا چې راځي شو واده شو، بیا ډیر وخت مې میړه عملي کولو، اولی تریاک استفاده کوله، څوک نه پوهېدل، بیا پسته پسته مې خسر کور نه وباسلو، دواړه زیم وباسلو، میړه مې وباسلو، وی تاسو مصرف خرڅ زه نه شم درکولی. ما ته ویل عزت د مور کړه لاړه شه، پرېږده طلاق ورکړه، نه کاله ما ورسره تیر کړل، میړه سمې ګزاره هم نه کېدله. نو بیا دواړه چې کور نه وباسلو، میړه مې لاړو تپې په سر مواد په خاطر شیشه او پوډرې، ویل زه لاړه مور کړم، بیا مور مې اجازه را نه کړه ما ته کور کې، وی تا میړه عملي ده نه کېږي، ته ما سره ګزاره. بیا نو دوه کاله زه په تپې کې ما تیر کړل، هملته زه معتادم شم، ترخې خاطرې ډېره لرم، په دې چې ما اولادونه ډېر خوارزار، میړه مې مواد استفاده کوله، ما مې استفاده کوله، ما اولادو ته نه ما سم فکر کېدو، نه مې میړه خو بیخي نه کېدلو، هغه به وږي و تږي به و، هر څه شته بې ضرورت لرل، ما به نشوی ورته کولی چې پیدا کړم. دا ترخې خاطرې مې ډېرې دي. د معتاد انسان نه ما ډېر بد راتل، وخت کې چې زه خپل کور کې وم، ما خپل میړه خپل اتاق کې نه پرېښودلو، ما به ویل ما دا معتاد ده، د سبا ما اولادونه هم داسې خرابېږي، زه هم خرابېږي، ما به ده ته ځای بیل کېښولو، بیل ځي کې به ما دا کېنولو عمل په خاطر، او اخر کې زه خپل مامات شوم، نه پوهېږم ولې خپله څه ډېره وکړه، چې مې بستر م کو، عسکرو په زور مې بوتلو، بستر مې کو خو نه شو. هغه به چې شفاخانې نه راتلو، اول به مونږ ته کور ته نه راتلو، اول به تلو تپې ته، یو مواد به استفاده کولو، بیا به دېونه ماته کړو، مونږ ته کور ته راتلو. هغه ته مې وویل ما آخري موقع درکوم، درې میاشتې زه دلته بستر وم، کور ته لاړم، ما اخری موقع در کوم طلاق نه در کوم ملاش یو کور یو جون و ما ته پیدا کا اولادونه ممرا ولا خوخینه با اخری موقع می ور کړه ما کاریونه کو ما تین کور و نیول نه اولادونه را تر استل مون پری خودن ځای نه لري چې ما بوم زیدان سره په ټپو می ګرځینم په کوڅو کې می ګرځینم کیږي سره انسان سره شو
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ دی په افغانستان کې د ننه او بهرنیو هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی خو علاج نه دی سوی. یو ورځ د حبیب په نوم لخپل یو انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جواده دا پیچکاری څه کوې؟
بس نو حبیبه څه درته ووایه، د خواري راته مخ دی.
سمه خبره وکه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده. کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لري؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بل دوا نه لري؟
نه يم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلې ما. خو بس نه يم جوړ شوی.
بس جواد داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ترا ته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډیره جالبه کیسه ده.
ها کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسیږي.
ها
هغه هم په خوا د شکرې ناروغي درلوده. په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ها ها نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه. چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ها نو څه یې وویل؟
ویلی زه خو له چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویلی پخوانی ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته ویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چار شروع کړم او به ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چارس به هم تجربه کوم. بس همدا اوس سګریټای راکړه.
جواده ته بختور یې چې ما تیار سګریټای لګولی دی. ها دا دې درواخله. بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیره
بس رایې کنه.
نوشی جان نوشی جان. وا 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 کشکا کشکا نامی.
خزه او خزه دا چیر تا ورکه دل در راشا.
دا دی دل دی اما دوده پا خواب.
ما خو دوا دلته ایښی وه. نه پوهېږم چې دا ښځه چېرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دی سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه. زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قاریږي. ایره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی یامې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې که رښتیا درته ووایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس کوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولی داسې کارم څو کوي ماشوم خو نه
بس یو انډیوال وغولولم ویل چر د شکرې ناروغي ښه کوي خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جایلانو خبرې دي چرس دوان نه ده بلکې زهر دي بیخي انسان لیونی کوي
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي تا څنګه داسې کار وکړه ته چرس نه پیژنې او که د چرسیانو ژوند دې نه دی لیدلی
بس ډیره لویه غلطي مې وکړه ډاکټر هم ډیر ملامت کړم
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي
نو تا څه ورته وویل
ما ورته وویل چې سمه ده سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بسترې کړم ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي
یاره ښځې سخت پښیمان یم یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان